یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د ششترک په سیمه کې نننۍ انتحاري حمله یو تن وژلی او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ششترک سیمه کې نن سهار زم وژونکي برید یو تن وژلی دی. د هلمند چارواکي بیا وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څه باندې لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشت پورې داخل سي. د خبرونو تفصیل د کابل په ششترک سیمه کې نن سهار ځان وژونکي برید وسو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته د دې چاودنې په اړه وویل
تلفاتی که از سری حمله ساعتون گزارش شده یک شهید
یک شهید. دوی اله بده مرغه نن سهار ده تا با جو شل دقیقو شوخوات ده نهمی اوزه پسیمه که ځان مرگه حمله سویده چه پده پیشه که یو جهید سوی یو شپشت نشته پیان سویده چه پزخمیارو که ملکه و نظامیان شامل دی. ځینو رسنیو بیا د وژل سوي شمیر دوه تنه ښودلی دی. داعش وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی. د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څه باندې لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن وروسته له هغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو دوو موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وو. ښاغلي ځواک زیاته کړه
در متبرد خاطر ولسوالی نداری پیش از اینکه یاد وارد قرارگاه شوند مورد هدف قرار گرفته که در نتیجه موتور بم حمله از بین رفت و یک نفر شهید دو نفر پرسنل اردوی میلی مجروح گردیده و همچنان در مربوطات حوزه دوم شهر لشکرگاه یک موتور بم میخواست خودشان داخل یا وارد حوزه امنیتی بسازد پیش از این مورد هدف قرار گرفت که در نتیجه انفجارش نفر ملکی مجروح گردیده و همچنان یک نفر نظامی به شهادت رسیده.
وسله والو طالبانو ویلي چې دغې ډلې په هلمند کې انتحاري حملې کړې دي او د یو شمیر افغان ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان آرباس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان باس پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو د نلیکې پروژه داسې سترګم دی چې د سیمه ییزې همکارۍ له پراختیا سره به مرسته وکړي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل سو. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژه کې به تر لس زره زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا سي او د کاله 500 میلیونه ډالر به د مالیې له درکه ترلاسه کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي که چیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نه سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماتانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنجشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج یو شمیر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کاوه بیرته موافقه وکړه. کوم هیوادونه چې په خړ لست کې داخل سي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادو ته پور ورنه کړي. له 2012 څخه تر 2015 میلادي کلونو پورې پاکستان په لست کې شامل سوی و. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني له دې سره موافقه وکړه چې پاکستان په خړ لست کې داخل سي. دغه هیوادونه د اندېښنه لري چې اسلام آباد پر خپل خاوره د ترهګرو پر ضد کافي هڅې نه کوي. انډیا ټوډی ورځپاڼې خبر ورکړ چې فاینانشل ټاسک فورس ډلې پاکستان ته وخت ورکړ چې د جون تر میاشتې د ترهګرو پر ضد هڅې وکړي. که داسې نه سو نو په جون کې به د دې ډلې په غونډه کې پاکستان په خړ لست کې داخل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سلیوان ویلی دی چې واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت تکراری لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. سلیوان دا خبره په سوریه کې د دیش ورځنی وربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روسیې مقاومت ته په اشاره کړې ده. هغه د جمعې پر ورځ په برکسل کې خبریالانو ته وویل، موږ ډېره هڅه وکړه چې په هغو سیمو او مواردو کې چې د ګډ هدف لپاره همکاري کولی سو له روسیې سره د مذاکرو لړۍ او ارتباط ټینګ وساتو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په وینا د سختریزو اسلام پالو ډلو پر ضد مبارزې لپاره سره د روسیې واشنگتن ترمنځ همکاري ګرانه سوې ده. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلوالو نشتو کې پرون اتلس تنه ووژل سول. تر دې وړاندې په سومالیا کې د داسې بمی چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت د الشباب وسلوالې ډلې اخیست چې له القاعده سره تړلې بلل کېږي. خو د پرونی پیش مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرونی چاودنې او وسلوالو نشتې د څو میاشتو قراري تر مار کړه. په موګادیشو کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بمی چاودنه کې 1512 تنه ووژل سول چې د سومالیا په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کېده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د ششترک په سیمه کې نن یوې انتحاري حمله لکتر لګد وو کسانو ته مرګ ژوب لاړه ولیده او شپږ نورې ټپیان کړي دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره بحث وکړو چې په هلمند کې هم د دوو چاودنو حال درکو چې د نادلي ولسوالۍ او لشکرګاه په مرکز کې شوي او لکتر لګا لسو تنو ته مرګ ژوب لاړه ولیده. د امنیتي او کشفي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره اړینه ده چې ښار ته د تلون کولارو کې کلکې پلټنې او څارنې وشي. پر دې موضوع باندې د امنیتي چارو له یو کارپوه محمد اګل مجاهد سره غږیدلی یو. مرکه به یې در واورو. په مزار شریف کې خلک د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو له زیاتوالي شکایت کوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. په خوست کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالي چې نږدې و میاشت مخکې پیل شوې وه د جمعې په ورځ ناوخته پای ته رسیدلې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. د خبرونې په دوهمه نمایي کې دا زهرو کاروان چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې او د نشه یي موادو د معتادینو د شون په بیلابیل اړخونو راڅرخي د عملی ادمه پسې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په کابل کې د یوې انتحاري حمله ریپورت ورکړی دی چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیخي په قربانیانو کې ملکی وګړي شامل دي. رحمت الله افغان په کابل کې د ازادي راډیو همکار دا موضوع تعقیب کړی. هم دا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. افغان صاحب ستړی مشي سار دی په خیر. اوریدونکو ته به لاتانه واورو چې څه معلومات ورته لري. البته غرمه دی په خیر ځکه دغلته غرمه ده.
ان سپتاسي اوریدونکو ته زه هم خپل ور سره سلامونه وایم. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وای د کابل ښار د نهمې امنیتی حفظي الوند د ششترک سیمه کې انتحاري حمله یو کس وژل او شپږ نور ټپيان کړي دي. د دغه وزارت وای نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ول پیخه شاوخوا اتنیمه بجې هغه محل رامنځته شو چې یو پلی کس په ځان پورې تړلې چاو دیدونکو توکو ته چاو د نور کړه.
متاسفانه اولی ساعت 8:20 دقیقه صبح امروز یک
حمله غوایل بد مرغ نن سحر شاوخوا ته بجې او شل دقیقه د نهم امنیتی حفظي اړوند ششترک پسمه کې انتحاري حمله وسوه. په پیخه کې یو کس وژل شوی او شپږ نور ټپيان دي. د پیخه قربانيان ملکیان او نظامیان دي. تر اوسه هدف مشخص نه دی. چرنو په تمه یو چورسته به له تاسو سره شریک کړو. هڅه مو وکړه چې د پیښې د قربانیانو د دقیقې شمیرې په اړه له عامې روغتیا وزارت نه معلومات ترلاسه کړو. هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د دغه پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلې ده. پوره دوه میاشتې وړاندې په همدې سیمه کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې ومانه یوې بلې انتحاري حملې شپږ کسان وژلي وو او پنځه نور یې ټپیان کړي وو. د پیښې ځای د کابل ښار تر ټولو خوندي سیمه ده چې د ملي امنیت د ادارو تر څنګ یو شمېر نورې مهمې ادارې هم پکې موقعیت لري. په تېرو دوه میاشتو کې کابل ښار د یو لړ انتحاري حملو شاهد یادو چې تر ټولو خنړی پر انټر کانټیننټل هوټل ډلې حمله او د جمهوریت روختون مخه ته موټر بم حمله و چې د چارواکو پوینه سلګونه ملکیانو غړو ته مرګ ژوبله واړوله. له دغه حمله وروسته په کابل کې امنیتي تدابیر سخت شول او د کابل په مهمو سیمو کې پلټنې زیاتې شوې. یو شمیر سړکونه د ترافیکو پر مخ وتړل شول. د پیښې عیني شاهد او څو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مطلب هستم باشنده ولایت کابل. انفجار را دیدم، صدای انفجار را دیدم، در متوجه طرف شجره هم بسیار خاکبات بلند شد، دیگه چیزا نیدم. یا چند آنه موتر امیت از شجره برامد، امبولانس ها دیگه چیزا نیدم.
نمی مواد شریف ده دلتم چکمنده، دلتم چکمنده نو داخل آسمان نرا کده گیگی سر بقیم اخ گوره درم علوزی رو رو گلا بس خدا سه خلق رازی نو به اوای خمسی راد لای خاتمان ده که مقدر بلند پای خلق بر سر لار نرید تا جه را رسید
زمان اون بلال دید ولی دلتا چه کامری امیتون همشته دلتا امیت همشته سو ارگانون همشته ولی انتاری رازی لکم زی رازی
د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وای چې په دې اړه پلټنې روانې دي دا چې هم د حمله کوونکو هدف څه ول ورسته به لرسنه سره شریک کړي. د په داس حال کې ده چې د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار لپاره امنیتی پلان بشپړ کړی خو تر اوسه یاد پلان لرسنه سره نه ده شریک شوی. بلیان صاحب
ډیر زیات مننه. رحمت الله افغان اوریدونکو ته باید یادونه وکړو چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د امنیت د سمون لپاره لکه څنګه چې زما همکار یادونه وکړه نوی امنیتي پلان بشپړ شوی دی. تر اوسه پورې د امنیتي پلان جزئیات له رسنیو او خلکو سره نه دي شریک شوي، خو په تېره اونۍ کې په کابل ښار کې په بیلابیلو امنیتي حوزو کې نوې ټاکنې وشوې، نوي کسان په دندو وګمارل شول څو امنیتي وضعیت ورسره ښه شي. اخوا د هلمند چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاو نه ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي هم د اوس سره له هلمند نه په تماس کې دی. دایي صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به نور جزئیات واورو. د دې دواړو پیښو په اړه
ډېره زیاته مننه کوم. تاسو هم سلامونه ومنئ. لومړۍ پیښه د نادلي ولسوالۍ د ماتکي په سیمه کې چېرې چې د ملي اردو قرارګاه د رامنځته شوې ده. عمر ځواک څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې هغه برید د حموي ټانک په واسطه باندې ترسره کړی ولې برید کوونکی چې ټانک سپور و او دا ټانک په ځینو کې بار و او له وړاندې پېژندل شوی دی او د افغان ځواکونو لخوا د راکټ برید پرې شوی دی او وروسته هغه انتظار کړی چې یو سرتېری د ملي اردو وژل شوی دی او څلور نور ټپیان شوي دي. بله پېښه تازه سهار مهال رامنځته شوې ده په لشکرګاه ښار کې. دا د بومي امنیتي او زی اړوند سیمه کې د ملي امنیت پر امیریت رامنځته شوې ده. عمر ځواک وویل چې دا د یو مازدا موټر په واسطه باندې چې چلیدونکو پکې په کې بار و ترسره کړې ده دا حمله او د ملي امنیت یو ساتونکی په کې وژل شوی دی او اته ملکي کسان چې څنګه ماشومان دي دا تتر شوي دي. د دې دواړو پیښو په اړه وسوال طالبان په غاړه اخیستې ده او هغوی ویلي دي چې په دواړو پیښو کې دانش شمېر افغان سرتېر وژلي دي.
ډېره زیاته مننه کوي الیاس دایي. له تاسو به په روانو خپرونو کې هم د دې پیښو د نورو جزئیاتو په اړه اورو. دوستانو و موریدل چې په هلمند کې هم دوو چاودنو لږ تر لږه لس تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا دواړو چاودنې د موټرو په وسیله شوې دي او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په قربانیانو کې ولسی خلک هم شامل دي. اخوا د کابل د امنیت په اړه د امنیتي او کشفي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره اړینه ده چې د ښار ته تلونکو لارو کې کلک پلټنې او څارنې وشي. د دې کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید خپلو استخباراتي او کشفي وړتیاو ته قوت ورکړي څو دښمن هر ډول حملې په وخت شنډې کړای شي. له ښاغلي مجاهد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د کابل د امنیت د څرنګوالي موضوع پوښتلې ده.
داخل ښار کې مثلا رابندان دي او سمتی دیوالونه دي او دروازې دي دا نشي کولای د کابل امنیت ونیسي. اطراف د کابل باید پوسټي جات سي چک پاینټونه جات سي هغه لارې ته پیاده راو اتا دي دا باید مسدود شي. تاسو پیږئ چې د افغانستان د ثبات دښمنان راځي په کابل کې د هدف ته دي نږدې او کور په کرایه نیسي. ورته چې په کرایه ونیو په هغه کې ځای په ځای شو بیا په دا لاسي خلطو کې په میوه په خلطو کې د ترکاری په خلطو کې کم کم مواد سرور 15 کاسه یو کیلو را انتقال کې 15 کیلو مواد کېږي. دا درنه په کابل کار کې
باغه کور کې دوی هغه دي تمام شهم تدابیر جوړي د دې نږدې ځای نه چې هیڅ حکومت هلته چک پاین نه لري بل نه لري ځان رسوي او انتحاري حمله کوي. دوهم مهم کار دا دی چې باید کابل ښار مجموعه کې د امنیتي کمرو لاندې د پوښښ لاندې ونیول شي. یعنې دا ډېره کمه هزینه اخلي او کولی شي کابل یوه متر ځای هم شي دا ټول د امنیتي کمرو د پوښښ لاندې راولي.
د غنننۍ کومه انتحاري حمله څه شوې ده کلک امنیتی تدابیر نیول سوي هم دي، خو بیا هم انتحار کوونکي توانېدلې ده چې هدف ته ځان ورسوي. کمزوري په کوم ځای کې ده؟
بدون شکه هم د منځ په کشفي ارګانو کې کمزوري ده. تر هغه وخته چې تاسو د کشفي ارګانو ظرفیت، کمیت او کیفیت لوړ نه کړئ دا بیا ممکنه نه ده تاسو نشئ کولای چې تدابیر اتخاذ کړئ. مهم دوهم دننه په ښار کې د دوی سره مرسته کېږي، یعنې داسې کسان شته په غټانو کې چې د دوی استخدام شوي او دوی سره په هغه تورو ښو والا موټرو کې په ذریعه لنډ کروزرو کې دا خلک هغه هدف ته رسوي او هلته خوشې کوي او دا خپله حملې اجرا کوي.
که دا راته ووایه چې څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیول شي؟
د کاش ارګانونه زیاتول، اګنتوري شبکې په دننه په دښمن کې نفوس ورکول او دغونه معلومات اخیستل او دا په نطفه کې خونسا کول. دوه دریم چې په کابل ښار کې باید تدابیر د بیرون نه قوي شي، کمربندونه جوړ شي او کابل ښار د امنیتي کمرو د پوښښ لاندې راشي.
محمد اګل مجاهد د امنیتي چارو کارپوه چې تاسو ورسره د کابل د امنیت د څرنګوالي په اړه مرکه واورېده. نوموړی په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې وروسته د څرګندونې له ازادۍ راډیو سره کولې. دا د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله ده.
ازادۍ راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او سمو واصل وسال له څو اقتصادي خبرونو سره.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ سنوي خونه د افغانستان قزاقستان ترمنځ د هوایي دالیز د پرانستلو خبر ورکوي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دغه هوایي دالیز له لارې تیر ماښام شاوخوا 4 تنه بادرنګ او رومیان او 650 کیلو غالۍ هغه هیواد ته صادر شوي دي. نوموړی وایي په پام کې ده چې عربي هیوادونو، اندونیزیا، سریلانکا او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم هوایي دالیزونه جوړ او ورسره سوداګریز راکړه ورکړه وشي. هغه له پسرلی وایي دا د ځمکې په نسبت افغان سوداګرو ته ارزانه پرېوځي او انتقالات یې هم په کم وخت کې کیږي. یادونه ده چې مخکې تر دې افغانستان له هند سره هم د هوایي دالیز له لارې د وارداتو او صادراتو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د تالوقانو ولایت په سرای سنګ سیمه کې د نسلي چرګانو یو فارم چې د چرګورو د تولید یو ماشین هم پکې د ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه وزارت ویان اکبر استومی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فارم 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې مالي ملاتړ یې د خصوصي سکتور لخوا شوی دی. دغه فارم په کال کې د 900,000 چرګورو د تولید ظرفیت لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه د دغه وزارت لخوا په ټول افغانستان کې د چرګانو 260 فارمونه جوړ شوي چې د چرګانو د غوښې په برخه کې د دغه هیواد د خلکو 55% اړتیاوې پوره کوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1,500 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1,500 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 منۍ وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزره سره کې د ځینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو یورو 3.5 افغانۍ او یا پولا، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ 1.5 پولا، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ او یا پولا، او زر پاکستانی کلداري 612 افغانۍ.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نام رپورټونه لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان نور مسایل راوسپړو یوه نړیواله مسله راخلو، او هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزارت اعلان وکړ چې د شمالي کوریا د اتمي او مزایلو د جوړولو د پروګرامونو په تړاو پر 500 بیړیو شرکتونو او زینو نورو وګړو بندیزونه لګولي. د فرشته جلال زئی پری رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په مریلند ایالت کې د محافظه کار سیاسي عمل کنفرانس ته وویل چې پر شمالي کوریا په بې ساري ډول شدید بندیزونه لګول شوې دي.
وی امپوز ټوډي دی هیویسټ سانکشنز ایور امپوزد اون ا کانتری بیفور.
ترامپ وویل موږ پر شمالي کوریا تر ټولو سخت بندیزونه ولګول، داسې چې هیڅ کله پر بل هیواد نه دی لګول شوی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه هیله مند دی چې د نویو بندیزونو اعلان به مثبتې پایلې ولري. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول برخې ویلي هغه وګړی چې بندیز ورباندې لګول شوی سانګ یونګیان نومیږي، د چین تبه دی او د تایوان په تایپی سیمه کې اوسیږي. خدای نه ده څرګنده کړې چې ولې پر هغه بندیز لګول شوی دی. د امریکا خزانې وزارت پر 28 کمپنیو او 28 بیړیو بندیز لګولی چې فعالیت یې د شمالي کوریا لاچمی او د میزایلو جوړولو له پروګرامونو سره تړلی بلل کیږي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن پرون په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل چې د سمندري اکمالاتو پر هغو سرچینو بندیز ولګاوه چې د شمالي کوریا له رژیم سره د وسلو د خطرناک پروګرام د تمویل لپاره مرسته کوي.
Our actions target shipping and trade companies.
زموږ پریکړه د سمندر لارې د مالونو د انتقال او سوداګرۍ پر شرکتونو بیړیو او په ټول نړۍ کې پر هغو وګړو اغیز کوي چې موږ ته معلومه ده چې د شمالي کوریا په استازي توګه کار کوي. موږ مشخصاً پر هغو وویشتو شرکتونو او تویشتو بیړیو او یو وګړي بندیز لګولای چې ټولو له شمالي رژیم سره د بندیزونو څخه د خلاصېدو په دسیسه کې مرسته کوله. دا ایران په داسې وخت کې سوی چې جنوبي کوریا د ژمني اولمپیک د سیالیو قربانه ده. د ژمني اولمپیک په سیالیو کې د دواړو کوریاګانو ګډون د مذاکرو د پیل لپاره موقع بلل شوی و. د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو پولیس کې د روسیې د وګړو یا شرکتونو یادونه نه ده شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ تیره میاشت د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه د شمالي کوریا سره مرسته کوي چې له نړیوالو بندیزونو ځان وباسي. ترامپ ویلي و چې مسکو د شمالي کوریا په مسله کې له امریکا سره مرسته نه ده کړې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو باندې لیکنې کړي دي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل په اړه یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي ټاپي ستره پروژه ده چې پرون رسمن پیل شوه. د سر مقالې لیکوال لیکي که دغه پروژه بشپړه شي نو جنوبي آسیا به له منځني ختیځ سره په رښتینې معنا ونښلول شي او افغانستان به یې د وصل پول وي. خو ورځپاڼه د دغې پروژې په وړاندې د یو شمېر ستونزو په ځانګړي ډول امنیت په اړه اندېښمنه ده لیکي، سره له دې چې طالبانو د ټاپي پروژې د ساتنې ټټر وهلی دی او ادعا کوي چې دوی به یې ساتنه کوي، خو لا هم په دې اړه په زغرده څه نه شي ویل کېدی. هېواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي هندوستان د دې پروژې تود هرکلی کړی دی او پاکستان ته یې هم ګټه له ناوړه سیاسته زرګونه ځله لوړه ده. د هېواد په سر مقاله کې راغلي دا پروژه د سیمې حساسیتونه پر همکار رای او د سبات لپاره پر ګټ کار بدلوي. دا په تاریخ کې لوی پیښه ده چې پر مټ یې د سیمې جغرافیا بدلون مومي. د سرمقالې لیکوال په دې نظر دی چې دا پروژه به د سیمې د هیوادونو ناوړه سیاستونه د دوستۍ او همکارۍ په سیاست بدل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د دغې پروژې د خیر ښېګڼې په اړه لیکلي دي. خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې دغه پروژه په داسې حال کې عملي کیږي چې د افغانستان او هند اړیکې له پاکستان سره تر وروستي بریده خړې پړې شوي او افغان حکومت پاکستان د ترهګرو ملاتړ ګڼي او دا شپې ورځې هڅه کوي چې هغه هیواد د ترهګرو د ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل شي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د دغې پروژې په اړه دا پوښتنې هم مطرح کړي دي. آیا ټاپي په افغانستان کې د سولې او ثبات لامل شي؟ آیا ټاپي به د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې او د افغانستان په جنگ کې به د پاکستان مداخلې راکمې او د دغه هیواد له سولې سره به مرسته وکړي؟
په مزار شریف کې خلک د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو له زیاتوالي شکایت کوي. د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي لپاره په تیرو لسو کلونو کې وخت په وخت حکومت، امنیتي ادارو او همدارنګه د مخابراتو وزارت اقدامات کړي دي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف نه حال راکړي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د ناراجستر شویو سیم کارتونو موجودیت د جرایمو د ساتنې لوړوالي ته مرسته کړې ده. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې څه باندې 13 لسیزه کې د بلخ محلي حکومت نه دی توانېدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاوي مخه ونیسي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې د دا ډول سیم کارتونو موجودیت سبب شوی تر څو د جرایمو سطح لوړه شي او ناڅرګنده کسان کورنۍ د همدې سیم کارتونو په وسیله وځوروي. د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي نصیر احمد او عزت الله یې پاړه وایي.
د شهر مزار شریف بیخي شهر وحشت شده. سیم کارت غیر قانونی د بازار سودا میشه، مردم تهدید میشه، همه کس به در مستر تلفن گشتانده نمیتونن، به در تلفن هاشون از بهشان برده میشه، سیمینجا رو پس سیم کارت میخرن، مردم رو تهدید میکنن، کشتار و باز چدا از این سیم کارت های غیر قانونی است.
فروش سیم کارت های غیر قانونی خیلی زیاد شده و معمول بوده و اینمی فروش سیم کارت های غیر قانونی باعث شده که زمین سازی میکنه با جرایم جنایی و جرایم دیگه و هزی مردم از سیم کارت ها مردم در این روزا استفاده منفی میکنند.
به همدې حال کې په مزار شریف ښار کې د غیر قانوني سیم کارتونو پلورونکي وایي چې د کار زمینې د نشتون په دلیل یې د غیر قانوني او نارجستر شویو سیم کارتونو پلورلو ته مخه کړې ده. د غیر قانوني سیم کارتونو دوه تنه پلورونکي نبی او احمد صمیم یې پاړه وایي.
به خاطر از اینکه بیکاری زیاد است و به خاطر از اینکه ما نمیتونیم مثلا یک سرمایه بزرگتر نداریم، ما از این سیم کارت های غیر قانونی که است یا قانونی است به هر نوعی که است برای ما ارزش میشه، ما مجبور هستیم از این استفاده کنیم و امرار معیشت خود را در شهر مزار شریف کنیم.
ما در اینجا بر علاوه فروش لوازم تلفن، کردیت موبایل، سیم کارت ها را میفروشم که از این طریق میتونم یک چند روپیه پیدا کنم با فامیل خود کمک. ما مجبور هستیم که این را بفروشیم و از این طریق امرار معیشت.
په همدې حال کې د بلخ د مخابرات و ریاست وایي چې د 1306 نیم کال په ترڅ کې 2000 سیم کارتونه چې په غیر قانوني ډول بازار کې پلورل کېدل راټول کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
بلې ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د ټاپي پروژې په اړه کې دا دی چې دا یو اهمه او مهمه پروژه ده. د افغانانو ته واقعاً ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلي کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعاً فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې له دې د امنیت ترمیم که مخالفین وړونه وکړي او پردن مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تنظیم وشي او سیاسي لاسوهنې پکښې ونه شي، د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضې یو شمېر عناصر چې اوس هم د ټوپک په شپېلۍ کې خپله ګټه ویني، د هغو د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یوه اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو، که چیرې ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په عرصه کې د افغانانو سره مرسته وکړي، واقعاً دغه پروژه چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهمه لاسته راوړنه ده. واقعاً دا د هغه بهرني سیاست د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کیږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتون.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی او اوس هم د کرکټ له نړۍ په خوست کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ چې نږدې و میاشت مخکې پیل شوې د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ د څلورم پړاو کلنۍ ټورنمنټ چې نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوی و، د جمعې ورځې ناوخته مازدیګر د ژمن تلویزیون د لوبډلې په بریا پای ته ورسېد. د کرکټ په ټورنمنټ کې د خوست د سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو همدارنګه د ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو څخه جوړې شوې لوبډلې برخه اخیستې وه. د لوبو د کمیټې مشر نعمت الله حلیم آزادۍ راډیو ته وویل چې د یاد ټورنمنټ موخه د رسنیو ترمنځ همغږي، د رسنیو د کارکوونکو ترمنځ د ملګرتوب جوړول او یووالی و.
دغه ټورنامنټ چې موږ د رسنیو ترمنځ په لار اچولی و، یوازنی هدف یې د رسنیو ترمنځ همغږي او د رسنیو د کارمندانو ترمنځ یووالی او یو بل معرفت و.
د کرکټ یو تن مینوال او مدني فعال استاد جمال ناصر جمال دا ډول لوبې ځوانانو ته د ملي روحیې د ورکولو او له نشو څخه د هغوی په راګرځولو کې ګټورې وبللې.
بالکل مثبت ارزوم، ډېر ښه ټورنمنټ و، ځوانانو سره ډېری وخت
روحیه پیدا کړل، ځوانان کرکټ ته مخه کړله، سپورت ته مخه کړله، او ان شاء الله به د مخدره مواد څخه مخنیوی وي او د زخار ځوم.
د غرغغ تلویزیون رئیس خسرور میاخیل امویل په تیرو 9 ورځو کې چې تورنمنت پکې ترسره شو، لوبغاړو ترمنځ ښه صمیمیت او ښه سپورتي اخلاق موجود ول. نوموړي زیاته کړه د ورزشکارانو په رښتینې مالا څرګنده کړه چې دوی د سولې سفیران دي.
څومره لوبډلې چې دي په دې تورنمنت کې چلو بکړي دا ډېر د صمیمیت په فضا کې لوب کړي دا موږ اسه په خلو یا په الفاظو کې وایي چې سولې اصلا د سولې سفیران دوی دي. په عمل کې ثابت کړه چې واقعا دوی د سولې سمبولونه دي.
په خوست کې د چنار رادیو مؤسس محمد غفور مهیدی د یو تورنمنت د اغیز او احمد په بابو ویل
واقعا د ټولو رسنۍ او لوبغاړو په پوره سپورتي اخلاقو دغه لوبې وکړي او نن ورځ غرغښت تلویزیون او ژمن تلویزیون فاینل لوبه ته وتلی و چې فاینل لوبه دغه ژمن تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده او دا یو ډیر ښه اقدام دی چې د ځوانانو د یووالي او د سولې په فضا کې دا ترسره کیږي.
د کرکټ د لوبې یو تن مبصر بهار سمسور وایي چې د دا ډول لوبو د نورو مثبتو اغیزو ترڅنګ په کرکټ لوبه کې د لوبغاړو تخنیکي مهارتونه لوړیږي او دا د ځوانو استعدادونو د تبارز لپاره یو فرصت وي. د یادونې وړ ده له تیرو 4 کلونو را په دې خوا هر کال د خوست د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ جوړیږي. په سویل ختیځ زون کې د کرکټ بورډ استازي وایي چې د دې تورنمنت غوره لوبغاړي به د زون لوبډلې ته جذب شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د لسنی مو وجو ته یو ور بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لافره با ظاهر نه ورو.
د کابل په شاشترک سیمه کې نن سهار ځان مرګي بریټ سوي دی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي چې ملکیان هم پکې شامل دي. ځینې رسنیو بیا د وژل شوي شمیر 2 تن ښودلی. د ایش وسلوالو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو د بریټ په نتیجه کې 13 افغان سرتیري وژل شوي دي او 2 تن ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل د پیښه تیر شپه شوې ده او په خبره یې بریټ کوونکو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. بلخو د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګه او نادلي ولسوالیو کې په 2 چاودنو کې څه باندې 100 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 نن وروسته لاغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو 2 موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای شوي وو خو هدف ته تر رسېدو دمخه وپېژندل شول. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان باس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کې دوه هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي که چیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نه سي. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په 2 بمي چاودنو او وسلوالو نشتو کې پرون 13 تنه ووژل شول.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونی پروګرام تر ازو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. حمید مومنیم د زهرو د کاروان یو بلګڼه مې خبرېدو ته چمتو کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشه یي توکو لسګونه کارخانې او زیرمې له منځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشه یي توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس له خوا جوړ شوي چې یو وخت پله هم معتاد و. نور مسایل هم لرو خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې سباوون کاکړ وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولی او پر وړاندې د ګډ مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالله چې د سشنبه په ورځ د اجرایي رئیست په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبرې کولې وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یوازې سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده. ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې رواني نامنۍ ته زمینه برابره کړې.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها یک
بچه د کوکنارو کشت او مخدره مواد و تولید یو بحرانی حرات دی. در ټولو دولتی در و ترمنز همغږی ته اړتیا لري، خو ستاسو تمرکز باید د تقاضا پر کمول وي. د ستونزې یوه برخه بهرنی مارکیټ دی، هغه ګټه چې قاچاقونکي او نړیواله مافیا یې له دې درکه ترلاسه کوي. په هغو کې ترهګرې ډلې او سازمان شوي جرمي شبکې هم شامل دي چې د دې ټول مخنیوي زموږ له توانه وتلې کار دی. اجرایي رئیس اړوند وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1999 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غښتنې کمول ته واړوي. په پنچیر ولایت کې سباندې 200 کیلوګرام نشي توکي ونیول شول. د پنچیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل محمد منصور او نابي د چاشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د سه‌شنبه په ورځ 200.14 کیلوګرام چرچ په یو موټر کې ځای پر ځای شو او یو ګاونډي ولایت ته قاچا کېدل ونیول او په دې تور وطن هم نیول شوی دی. د یادونه ورده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنچیر پولیسو 150 کیلوګرام چرس، 160 کیلوګرام تاریاک او 12 کیلوګرام کیمیاوي مواد نیولي او د قاچاق په تور شپږ ډېر کسان نیول شوي چې د څېړنې لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړ کړې دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګاړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د چهارشنبه په شپه د خوګاړي ولسوالۍ د نکرخیلو په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې شوې. د عملیات پر مهال لسګونه کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هلمند ولایت والی وای هر هغه دولتي مسؤل چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات بشي. د هلمند والی حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ګډ کمیسیون غړو د ستایل پر غونډه کې خبرې کولې ویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي. دا ډېر ضروری ده چې د امنیت ټینګول لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي. شغلی حیات دولتي مسؤلین ته خبرداري وکړه چې لنشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړي په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
لا سباون کاکړ نه په مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1289 خبرېږي. د زهرو د کاروان د دې اونۍ په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشئی توکو پر ضد پښو عملیاتو کې طالبانو او د نشئی توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیونو ډالرو زیات زیان اړولې ده. دغه وزارت وایان عبدالخلیل بختیار وایي
قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونې په سر کې اوري. مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لموتادو خود د نشې له پرخودلو وروسته د نورو متادینو درملنې ته مټې را بډوهلې.
8 سال پیش ما به همي انګیزه
اته کاله مخکې له متادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ مخ خوش کړ او هرات ته راغله.
په دې اړه یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د شرابو د متادینو حال هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري د یو موتاد خاطره او د خبرونه په پای کې بیا هم یو ډرامه لرو. هله دا د خبرونه تر پای مو ملګرتیا وکړه. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لسګونو کارخانه او زیرمې په نخه کړي چې لامل یې طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اړولی ده. دغه وزارت د نشې موادو پر خلاف د مبارزې مرسیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قومندانان هم د نشې توکو د قاچاق په تور نیولې دي. په ورته وخت کې کتونکي د عملیات ګټور بولي او وایي چې دغو عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نورې افراطي ډلې کمزورې کړي. په دې اړه عبادالله هننزه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له 2.5 میلیونه ډالر څخه اوړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. ښاغلی بختیار د دغو عملیاتو په مهال اوښتو زیانونو ته په اشاره وویل:
پروان کال کې زمونږ پولیس توانیدلې چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه له منځه یوسي او همدارنګه د مخدره موادو 12 زیرمې هم له منځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچاق کړي. په دې عملیاتو کې قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه تمليږي 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبران.
د خغلی بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناټو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی او د مخدره موادو د تولید لزګونه کارخانه هم ویجاړې شوې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو پر ضد روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغوی یې له مالی پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوی او عملیات کم شوی دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. کچیرې د مخدره موادو د کارخانو ویجاړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه بل منځ لاړ شي او دوی به کمزور شي.
خغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روان عملیاتو سربیره باید افغانستان ګوندي هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې د نننه د بزګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کلنې لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې په سلو کې شپېته یې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو واوردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پروان لمریز کال کې د نشې موادو پر ضد عملیاتو کې د نشې موادو د تولید په لزګونو کارخانه او زیرمې په نخه کړې دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لزګونو میلیونو ډالر زیان اړولی دی. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې محل کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي خو ټول هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادې راډیو نه یو ځوان چې سوار لس کالې نشه کوله وای چې لسو کالونو راهیسې نشه خوشې کړې ده. د اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې څو مرکزونه لري او وای چې تر څلور ځلو زیات معتادینې تداوي کړې دي. د نشې په پرېښودلو کې غختلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د ده د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی دی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بو دیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې څوار لس کاله نشه وکړه او لس کاله کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
په صنف 11 کې بودم،
په یولسم ټولګي کې وم، د خپل ټولګیوالو له خاطر معتاد شو ځکه هغوی ټریماډول ګولې استعمالولې. ما هم د کنجکاوۍ په خاطر دا ګولې استعمال کړې. هغوی زه وهڅولم، ویل که دا ګولې وخورې درسونه به دې ښه زده سي، ذهن به دې خلاص سي او غښتلی به سي. دوه درې ځله مې ټریماډول ګولې وخوړلې. اخیر خبره آن کریسټال پوډرو او تزریق ته
ورسېده.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړورونه هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفی او ورونه یې نشه پرېږدي.
نگاه ها بسیار زننده
پډې بد استر غیر ته قتل هر چا چې بل مخ سره د نشې په پری خودلو کې هچ وکړي او موږ به نشه خوش نه کړ د دوی زحمتونو به نتیجه ور نه کړ نو بیا به له مخ سره بد چلن کاوه ټول مخ پر سر ټکولو که دولت وو که خلک کورنۍ او یا قوم خای باور و نه کړی چې مور او پلار به می پورس کې سل زل ز موږ د مرګ هیله کړو
یا مادر مروز صد فارز مرګ مر میکردن
مظفر یوسفی اوس د نشې پریښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي دوی د درملنې له یو ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو دلایلو او نصيحتونو لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پریږدي او د میتود ته درمانې گفتاری وایي مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي په هغوی پسې کندوالو ته ورځي تر پلونو لاندې ورخکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي دای هغه معتادین لټوي چې پر ځان بې باور شوي وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري دای هڅه کوي چې د دوی دا مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي
8 سال پیش ما به همین انگیزه
شد. اتکال مخکې له معتادینو سره د همکاري انگیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ می خوش کړه او هرات ته راغله. په هرات کې د نشي موادو پرې خودلو د مرکزونو لمړنۍ بنسټګر زو. دلیل دا و چې زموږ هوادوال د احتیاط له درد څخه کړیدل. نن دا د په هرات کې د نشي پرې خودلو 12 مرکزونه فعالیت کوي.
په هرات فعالیت درې
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلی ښځې او ماشومان دي مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې په تو وروستیو کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر څلور زره زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویای جوړ شوي او په سلو کې دیر شوي بیرته نشو ته مخه کړې ده
په همي 8 سال عمر دقیق کې مددارم
په دې اتو کلونو کې مڅلور زره او 300 معتادین تداوی کړی دي چې په سلو کې اویا جوړ شوی دي د هغوی او کورنوي د ټلیفون شمیرې اوس هم را سره دي دوی د روان درمانی په میتود تداوی سول خو دې په سلو کې یل بد مرغ چی بیرته نشو ته مخ کړ
300 از نو متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت
مظفر یوسفی د نشې ژوند له کړاوونو ډک بولی خو دی باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري له نشې څخه ځان ژغورلی شي
زندگی با مصرف مواد مخدر
خیلی د مخدره مواد استعمال واقعا چې ډیر سخت او خطرناک کار دی ما څور لسکاله استعمال کړل له بدبختی پرته بل شی مینه دی ځین لیدلې زما پیغام تل دا دی چې نشه پریږدي همدا مو د نجات یوازنی لار ده یو ورځ مې هله درلود چې کاش کې د څلور ویست ساعتونو لپاره نشه خوش کړم خدای مې دولسم کال دی چې نشه نکوم دا هم زما او هم د ورونو لپاره یو معجزه ده
هرات له ایران سره د ګډې پولې په خاطر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نشیان لري له نشایي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې په نشو اخته شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوي دي په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه نشه کړی وایي چې بېوزلي بیکاري او نامنی په نشو د اخته کېدو ستر لاملونه دي دی وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو راوګرځوي
تاسو زمون غغله ازادي راډو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 خبرېږي شراب د نشئی موادو له جملې څخه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري دا چې د دې ډول معتادینو نخې نخانې سدي شراب انسان ته په لنډ او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغیز لري په دې اړه زمونږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړې او په پیل کې ځنې پوښتلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري هغه چې په مشروباتو کې کار ځنې اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي د الکول ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي چې یو قسم یې همدغه دي چې موږ یې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي شراب څښي د هغوی نښې نښانې څنګه دي موږ څنګه وپوهیږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی
مهمې نښې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رقم حالتونه پرې باندې راځي استفراق او دلبدي ورته پیدا کیږي همدارنګه ډېر لنډ تنفس لري د وجود د حرارت درجه یې ټیټي ځینې وخت فشار ډېر زیات ټیټي په مجموع کې د په موډ یا په مزاج کې تغییر راځي چې په یو ډول خوبوري حالت کې قرار لري
د غلن محل اغیزي د شرابو
کله چې شراب انسان ته څوک ګوري خلک پیږي، مثلا د خوبوړ حالات لري، کچیر خوبوړ حالات نه لري، لیک تر لیکه د خبرو کې ستونزه ای، په دیت کې ستونزه ای، په تک کې ستونزه ای، خپل بدن موازنه نشي ساتل، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي، د کم وخت لپاره د په دیت کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدل.
اوږد مهاله اغیز به د شرابو څنګه ای؟
اوږد مهاله اغیزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کېدلی سي، چې د حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي، یا د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته سي د مرګ چانس زیات دی. پکې
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسه ورکی او غیر ارادي حرکت کوي؟
دا چې د دې په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې، په دې کې تغییر راځي، او یا ګډوډ حرکات کوي، په لار باندې سم نه ستلای، بده بده خبرې کوي، غیر منظم غږیږي. د دې علت دا ده چې شراب په مغز باندې هغه وخت ډیر زیات تاثیر کړی، خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډیر زیات متضرر شوی د شرابو د ډیر چکل لامل، چې هغه د بدن موازنه ساتي. په هغه حالت کې بیا انسان د په خلوک کې تغییر راځي، بیا په لار باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تاګ او حرکاتو کې تغییر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب جن ناروغي لمنځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې له پیړیو پیړیو تر اوسه پورې موږ ته رسېدل. د لباده مرغه کله چې په قاموسونو کې د شرابو د لفظ معنا لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې د شرابو لفظ د رنجو د کاڼي په معنا باندې استعمال شوی ده، نو هغه خلک په دې نظر باندې و چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کیدای سي، خو د یوشتم پیړۍ تبابت دا نظریه مطلقا لمنځه وړې ده، او د دې اغیز او بدې پایلې هر رقم تاثیرات خلکو ته چوت کړي دي.
ډاکټر رحیم هلالو چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنه ځواب ووله.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اورزګان ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. د له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشې موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشې او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به په خپله د له خولې واورو، چې په اورزګان ولایت کې زمونږ همکار شریف الله شرافت ته په خپله قصه کې کړی ده.
پیل کې سخته کېده، خو نو دغه سو چې د بیکاری او د بیروزګاری د سیاست څخه معنا په دې کار ملخته سو، چې موږ په ولایت کې جنگونه و، معنا دغه تن ولو کار او مضمونو کې څه بخواري نه و، دغه د سیاست څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را سرګن کړی چې دی خبرونه شو خوشاله. او په ورځ کې یو کار یو مضمون ولو کار به مکوي، په یو کار به مصروف وو، که کار نه و برابر نو دی خصوص سره ناس په دوه درې برابر مون سراسي ته دوه د منه شو. او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکیان ورک شي، موږ یې بس بالا پرې شو دا څوک که ساکیان نه سي ورک موږ یې نه سو پرې شو دا چې په اړه لري د زری کار په 1500 کو په سلې کو په 200 کو معنا و دې کار ته موږ سلې پیدا کوو چې ساکیان ورک سي، موږ بس خود به خود که سلې که زر عملیان ټوله خود به خود بس پرېږدي. څو څلور زامن لرم، دوه دانې نورې لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خواري دي، معنا یو کور یو ژوند نه پکا دوی ور برابرې زنه و چې ډیر زور و ما خپل د نشي گزاره ک برابر کمه دوی خود ډیر ما سغړ زور ته وایم چې دا دی وس نه بل دغه دوه بچان نو کې غړ سی وی دی بل دغه د کور و چې ډوډۍ و کې فاده برابر وایس ما خو نه بل وس شی مغړې جنه سم برابر والي ز چې ډیر نر سم ز جن خپل د نشي شی برابر کمه انو دوی هم وای چې سید ورور یو شارو فساد شی مراو مستاز خنو رګه نه غواړو دغه قدر کار کا و چې خپل ژوند خپل نشه پکې بل دغه بچان اوس نو کې سره ټکېدل یا خپل د کورې وسه ډوډۍ هغه برابر وای. اولاد څخه دا غواړو چې اول په ټوله ولایت کې ساکیان ورکی او بل یو کار یو مضمون پیدا کړي د عملیانو ته وروره معنا چې سارورځي مازیګر راځي یا ماشام راځي الته د سره ورځ په کار مصروفي و دې کار ته نه فکر سي نه مخلاص. او کله چې دغه ساکیان لا به هم بس ډیر سي لا به هم بس ډیر سي لا به اضافه سي اوس که سلی پر کال به 200 سي بل کال به 300 سي به ضرورت ورسي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
عزتمن اوریدونکو، دا د رورو د خبرونې وروستۍ شیبې رانږدې شوې. لژمنې سره سم بیا هم د اونۍ ډراما خپرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلې ده.
کرما و دې نوایل چې د عمل مستیا دې په کومه خوشحالي کې جوړه کړې ده. د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خانه، ته خو ډیر بی خبره سړی، ته نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه خبر، څه خبره ده؟
دا زمانډي والا حکیم خان دی، دا یو ډیر ښه سوکوهون کې دی. نن د ټول ولایت د سوکوهلو سیالي و، حکیم خان ټول مات کړل، از موږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو، مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په ملمستیا ارزی. باید مونږ هم ملمستیا ورته جوړ کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي، دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسو سره ژوند لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یوه ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خانه، ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تعالی نو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا نو ومنه.
خو اکرم خانه، ته مونږ ته وایا چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شای ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نور یې څه کوې، لاس حکیم خانه بشي. خیر، دا به بیا ووینئ چې زه دته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جان جان، آفرین. وهمه دا غسی
سمه ده استاد، دا دې وهم دي
جان جان. ما ته ګوره چې څنګه ځان ساله دوکانو ساتم. هم دغسې ځان ساته.
سمه ده استاد،
او راځه له خیره.
استاد څه خبره ده، ولې ژاړې؟
جان جان، دی ولوه کیسه ده. راځه چې د کلب په دفتر کې ته وایې، دلته د کلب نور شاګردان خبرېږي.
سمه ده استاد، درځه. خو استاد، دا راته وایي چې څه کیسه ده؟
استاد ما ته پام و
نه والا، زما یوازې خپلو سوکانو ته پام و.
تا ونه لیدم چې استاد څو سوکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نه شو ساتلی.
هو ومې لیدلې، خو ما فکر کوو چې ته دا کار قصدن کې، او ما ته د ځان د دې لپاره کمزورې ښیې چې زه دفاع زده کوم.
نه، دا کار مې قصدن نه کوو، ډېر کمزورې شوم، نور د دفاع وس نه لرم. په موټه کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان و، خو اوس د خپل شاګرد لاسه مات شو.
استاد، زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې. زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم.
استاد، رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې، او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم. خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزوری شوې.
که ستا یاد وي، یو کال مخکی ما د ټول ولادت په سطح د بوکسیالې ونه ګټلا.
هو ولې نه اوسه په یاد مې دی ودی ګټلا.
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه. زه هم د دې په ځای چې ښه فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شوم.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویلې تاریخ وخوره لس برابر به غښتلی شي. بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان قدسه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تا چې تازه تریاک خوراک شروع کړ په ځان پوه نه شوې چې کمزورې شوې؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو. هېڅ به نه ستړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزورې کېدم او بیا کار تر کار تېر وو. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تریاکو محتاج هم یم.
اوف دا خو ډېره بده پېښه ده. دا خو د انډیوال نه و سم دښمن و. دښمن
بس مو به ذکر ځه گناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی خاندام لري که تمرین وکړې نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
عزتمن اوریدونکو داوا د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه تر راتلونکي مو په الله سپارم. خاد او ودانو سي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.